شما اجازه می خواهم حالا هم با همکارم سالی محمد سالی باشین. سالی صاحب خوش آمدید.
دیر مننه سطر فروغ لطاسو مننه اوریدون کتا از ما لخواه سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. اوري چې د امریکا ولسمشر وای د افغانستان روانه جګړې د ختمول اراده لري. نن چهارشنبه ده، د سلواغي عدالويش پړسمه د فبروري 15 په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان خپل عسكر بس یو د جګړې د ختمولو نیت لري. د افغانستان د شوتو د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې بی بی خدیجه مالی صندوق سره د افغانستان نړیوال بانک د پور لمړنۍ پړاو پایل سو. او روسیا غواړي د 2021 کال تر پایه هند ته لازمي کې هوا ته وشتون کې توغندوی سیستم د لیږ چارې پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار کړی چې له افغانستان خپل عسكر باسي. ترامپ دا خبره کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې کړې ده. د امریکا ولسمشر وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختم کړي او نه غواړي لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بې ګناه دي. ترامپ یادونه وکړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. هغه زیاته کړه
In Afghanistan لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابر کړی چې د سولې فراوانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلکو وژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نورو ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسکر بیرته کورونو تراستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
ولسمشر ترامپ تر افغانستان د مخاله ترهګری سره مبارزه یاد کړه او ټینګار وکړ چې کتروستان هر ځای امریکایان وګواشي لمنځه به یوړل سي. د دې خبر جزئیات په دې پروګرام کې اوریدل سي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې پر پولیسو بمی چاودنه شوې ده. د هلمند والی وین عمر دوا کزادی راډیو ته وویل چې د سړک غاړې ته شخصي ماین چاودلې او پولیسو ته مرګ ژوبل هم اوښتی ده. شغلې توګه زیاته کړه
تقریبا لس بجې شاوخوا د ګریش کولسوالۍ برګوټاتو کې یو چاودنه شوې ده. د دې معلومات په اساس باندې چې هلته مستد ژمنه معلومات په اساس باندې راغلي دي چې سړک غاړې ته چې د پولیس په وړاندې ټانک باندې مرتجید شوې ده. چې په ترڅ کې تقریبا په کې د څلور نفر ملي پولیس کې بیان شوی او دوه نفر نور هم شهیدان شوي.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې بی بی خدیجه مالی صندوق سره د افغانستان نړیوال بانک د پور لومړنی پړاو پیل سو. د دغه خونی د امریکا مسؤول کوثر رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اړو شوزو ته په ځانګړو شرایطو پور ورکول کیږي. دا وایي د پور مقدار مشخص دی، له $1500 شروع تر $3000 پورې رسیږي چې په شرطونو ورکول کیږي او بیا وروسته په ټاکلي وخت کې پور بیرته بانک ته ورکول کیږي. اغلی رحیمی زیاتوي چې دغه لړۍ به همداسې دوام وکړي او د پور د ورکړې هدف کارګرو شوزو ته د منابعو او د دوی تولید کړي توکو ته د بازار موندنې په برخه کې مرسته کول دي. د افغانستان د شوزو د سوداګرۍ او خونی د معلوماتو لمخه د محل دغه خونی شاوخوا 1500 شوزو د کار د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. د دې خونی چارواکي زیاتوي د بی بی خدیجه مالی صندوق چې د یاد خونی په اډانه کې فعالیت لري، دوی میاشتې وړاندې رامسته سو او نن ورځ د کابل، بلخ او هرات یو شمېر هغه شوزو ته پورونه ورکړل سوي چې مخکې غوښتنه کړې وه. زموږ اغلاز د ریډیو ری روسیا غواړي د 2021 کال تر پایه هند ته لازمي کې هوا ته وشتون کې توغندوی سیستم د لیږ چارې پیل کړي. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوستي د یو روسی چارواکي له قوله نن کړې ده. هند په 2013 کال کې له روسیې سره د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د S-400 توغندوی سیستم د اخیستلو تړون لاسلیک کړ. واشنگتن د دې اقدام په غبرګون کې د بندیزونو ګواښ کړی و. ریا نوستی وای چې د روسیې د پوځي تخنیکی همکاري د برخي مرستيال ولادیمیر دروژوف د هند په لکنو کې ویلي چې دا قرارداد د مهالویش تر سم د بشپړېدو په حال کې دی او دا چې د لیژ لمړنۍ چارې باید د 2021 کال تر وروستیو پورې پیل شي. د دروژوف په وینا دا هم ویل شوی چې د دغه سیستم تر لیژلو د مخه به د هندي متخصصینو د روزنې چارې هم پیل شي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کرونا ویروس د خورېدو د مخنیوي امکانات سته، په چین کې د دې ویروس له کبله د مړو شمیر 490 تنو ته رسېدلی. تر اوسه په چین کې په دې ویروس تاخته کسانو شمیر 4,340 تنه ښودل شوی دی. د کرونا په نوم د وژونکی ویروس لومړی ځل د تېر کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې راپورته شو چې اوس یوازې په همدې ښار کې د یاد ویروس له کبله 15 تنه مړه شوي دي. په چین کې څه باندې 50 میلیونه وګړي قرنطین شوي او ښتنه ورته سوي چې خپل کورونه ونوځي. په چین کې د روسیې سفارت نن د جنوري 15 ویل او بخښي د فبروري 15 ویل چې 128 روسي وګړي او به شار څخه ایستل شوی دي. په کورونا ویروس تخته کسانو شاوخوا 99% یې په چین کې ژوند کوي. د دې ویروس 168 مثبت پیښې په نورو هیوادونو کې هم ثبت شوی دي. د چین حکومت مني چې د کورونا ویروس د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې دوی پاتې راغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او چین د ورتلو او یا راوتلو په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوی دي. د خبرونو پای
تاسو زه دی رادیو ته ورجست. د امریکا ولسمشر وایي چې د افغانستان د رواني جګړې د ختمولو اراده لري.
In Afghanistan
په افغانستان کې زموږ د عسکرو اراده د دې زمينه برابر کړی چې د سولې پروانو خبرو کې خپرمختګ وکړو.
د ډونالد ټرمپ د وینا په اړه مو د یو تحلیلګر عکس العمل هم راخسته.
امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه دلته راکم کړي یا خپل حضور ته یو ډول نه یو ډول تغیر ورکړي.
د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه نن اعلان کړه.
موږ ژمن یو چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون ټول پریکړې تطبیق کړو.
دا هم ورته د روڼتیا بنسټ وایي د دولت درې ګونی قواوې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې ورته چې په پام کې ده د امریکا مشرانو جرګه ولسمشر ته د ورستیو تورونو څخه خبرات ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه به خپل عسکرو باسي. هغه زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوي. ترامپ دغه خبرې کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې کړې. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی نه اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دغه خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثری بې ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East, in Afghanistan.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو اراده د دې زمينه برابر کړی چې خپل پرمختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثری بي ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نورو ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسكر بیرته کورونو ته راستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه لدی زیاتې خبرې ونه کړې او همې د سولې د پروسې د پرمختګ جزئیات ونه ویل. کانګرس د وینا پر مهال د امریکایي عسکرو کورنۍ هم مستایل شوې. ترامپ د تاونزن ویلیامسن په نوم د یو امریکایي افسر میرمن ایمی ویلیامسن هغه وخت د دې وینا پر مهال متعجبه کړ چې تاونزن د افغانستان له ماموریت تر و میاشتو وروسته امریکا ته ستون شوی او راسن د ترامپ کلنۍ وینا ته وربلل شوی وو. تاونزن و میاشتې خپل میرمن او دوه بچیان نه ولیدلي. امریکا له څه باندې 3 کلونو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده. متحده ایالاتونو د 2001 کال په وروستیو کې د القاعده ډلې د ځپلو او د طالبانو د رژیم د پرځولو په هدف د نړیوال ائتلاف په مشرۍ په افغانستان بریدونه وکړل او مرسته وکړه چې موقت حکومت رامینځته او ملاتړ وکړي. امریکا او نړیواله ټولنه عملا تر 2014 کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې بوخته وه او تر هغه وروسته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ، روزنې او مشورې ماموریت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان تر یادولو مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په هوډ ټینګار وکړ او وی ویل چې که ترهګر هر چیرته د امریکا ادبا ګواښي، امریکا به له منځه یوسي. ترامپ د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی یادونه وکړه. هغه ویل سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان و، په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلې مسؤول و او امریکا له منځه یووړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خدمېدو په اړه هم ولسمشر ډونالډ ترامپ یادونه وکړه. هغه ویل امریکایي ځواکونو د انسانانو د وینو تږی د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او د هغه خلافت یې ورټول کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ کلنۍ وینا شاوخوا یو ساعت دوام وکړ. دا وینا تر ډیره د امریکا په کورنۍ لاسته راوړنو، ښې اقتصادي وضعې، د نویو دندو په رامنځته کېدو، پوځي وړتیاو او په پای کې هم له ترهګرۍ سره د مبارزې او یوه لنډه برخه د افغانستان په اړه متمرکزه وه.
موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي. هغه په خپله کلنۍ وینا کې ویلي چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. ترامپ د افغانستان تر موضوع مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې مسله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې ترورستان په هر ځای کې امریکایان وګواښي له منځه به یوړل شي. د افغانستان د ځوانانو د پارلمان له پخواني رئیس اقام محمد قریشي څخه مې چې به مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ترامپ دا وینا څومره عملي اړخ لري.
د شغل ترامپ اوسنۍ څرګندونې په ځانګړې توګه د افغانستان په رابطه باندې ډېرې نوې نوې، ځکه هغه په وار وار کله چې د سویلي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه، هلته یې پر جګړې باندې ډېر تمرکز کړی و او له هغه وروسته د ځینو تحولاتو سره او په ځانګړې توګه د افغانستان د حالاتو په درک کولو سره یې د سولې بهیر ته مخه کړله. امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه دلته راکم کړي یا خپل حضور ته یو په یو ډول نه یو ډول تغییر ورکړي، ځکه دا هم د کانګرس غوښتنه ده، هم د امریکا د ملت غوښتنه ده او په ټوله کې د سپینه ماڼۍ هم پر دې باندې ټینګار کوي.
نو قریشي صاحب، په خو دغه جګړه که ختمیږي، دغه امریکایي ځواکونه چې له افغانستان څخه د وتلو دپاره چمتو کېږي، خو دوی به هم د سولې د پروسې د لارې دا پروسه مخ ته وړل کېږي چې اوس دغه پروسه له یو ډول کړکېچ سره مخامخ ده. فکر نه کوي چې بیا هم ځینې خنډونه شته؟
له افغانستان څخه دا ځل غیر مسؤلانه نه وځي، لکه په 1990 کې چې یو تېروتنه کړې وه هغه نه تکراروي. د افغانستان څخه وځي دغه غوښته پروسه چې له طالبانو سره پرې خبرې کړي دي، دوی به یوې هوکړې ته رسېږي، له طالبانو سره د سولې تړون کېږي. بالاخره به د افغانستان د حکومت او ملت سره د خبرو په ترڅ کې یو تړون کېږي. بالاخره به بیا دوی پرېکړه کوي چې په څه ډول باندې څومره ځواکونه باسي او دلته کسون ځواکونه پاتېږي، د کوم سند له مخې او په کوم ډول به پاتېږي.
بله، قریشي صاحب، ترامپ په دې هم مشهوره دی چې وخت نا وخت فکر اوړي او بېلابېلې پرېکړې کوي چې یوه د بل پر ضد وي. مخکې پاکستان د تروریستانو خوندي ځالې په توګه غندلی وو، بیا وروسته یې پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ستایلی وو. اوس که افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي او هڅه کېږي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي، سیمه ییز ضمانتونه څومره ممکن دي چې افغانستان ترلاسه کړي د امریکا په مرسته؟
ډونالډ ترامپ کله یې خواته ځینې وخت ډېرې توندې څرګندونې کوي او په ځینو مسایلو کې ټویټونه او د څرګندونې تاثیر لري، خو په نورو برخو کې تاسو ویلئ چې دی ډېر په تدبیر مخته ځي. د پاکستان په مسله کې هم د ډېر تاریخ له پاکستان سره سمې کړي دي، هغه پخواني پروګرامونه یې ورته پیل کړي. د دې ته وخت د ایران سره اوسني تحولات او کړکېچن حالات بېرته یو عادي حالت ته راوستي او د افغانستان په رابطه باندې هم ورته یو فکر لري چې دوی دلته د سولې او تړونو کې مسولانه وځي. خو زموږ امیدواري دا ده چې هم د امریکایانو او طالبانو د خبرو په ترڅ کې او هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې امریکا او نړیوال افغانانو ته پر نورو سهولتونو سربیره د سیمې د هیوادونو یو منظم داسې میکانیزم تضمین کړي چې افغانستان په آینده کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان څخه ویره احساس نه کړي او د هغوی دغه روانه نیابتي جګړه یا د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی یا د دوی ترمنځ
د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. د دې کمیسیون د پریکړې مهمه برخه د 300 زره جنجالي رایو په اړه او امید ظاهرمل او نور تفصیل.
له نږدې یوې میاشتې او لس ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپل کار بشپړ کړ. د کمیسیون نن د چهارشنبې په ورځ څه د پاسه شپږ زره استنافي شکایتونو په اړه د خپلو پریکړو پایله روښانه کړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو مهمه برخه د 300 زره جنجالي رایو په اړه ده چې ټول برخلیک د بیا شمیرنې او تفتیش پورې تړل شوی دی. د کمیسیون د 1,00,000 مشکوکو رایو په اړه چې ټول 4,503 محلونه کېږي پریکړه کړې چې لس سلنه یې ځانګړی تفتیش شي او کچیری د وزه شویو معیارونو له ډلې 15% پوره کړي ټول رایې به اعتبار وشمیرل شي. خو کچیری 15% معیارونه پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړی تفتیش کیږي چې د معیارونو پوره کوونکي به اعتبار او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطل شي. د هرې رایې په اړه بایومیټریکي معلومات د ژورنال شتون او معتبر ریزلټ شیټ یا د نتایجو فورم هغه معیارونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو لخوا د دې رایو د با اعتبار او بې اعتبار کېدو لپاره وضع شوي دي. کمیسیون همدا ډول د 1,02,000 رایو په اړه چې 1,305 محلونه کېږي ورته پریکړه کړې. د دې کمیسیون مشره زهره بیان شینواري
مخکې کارول سوی رای چې په 1,305 محلونو کې کارول سوی دي 15% یې چې 1,03 محلونو کې ځانګړي تفتیش ته چې باید بایومیټریک معلومات ژورنال او معتبر ریزلټ شیټ ولري لیږدول کیږي.
د کمیسیون د پریکړې له مخې که چیرې د رایې هم 15% معیارونه پوره کړي ټول رایې به اعتبار دي. خو که چیرې 15% معیارونه پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړي تفتیش ته ځي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 2,323 هغو محلونو په اړه چې بایومیټریک معلومات یې نه لرل او ډېر شمېر د انتخاباتو کمیسیون لخوا باطل شوي وو 298 هغه یې بیا شمېرنې ته راجع کړي دي. خو د هغو محلونو رایې چې د بایومیټریک دستګاه او د ریزلټ شیټ ترمنځ یې له 1-5 رایو تفاوت درلود د کمیسیون لخوا به اعتبار ګڼل شوي، مګر له 5 پورته تفاوت لرونکي رایې او محلونه باطل اعلان شوي دي. خو کمیسیون د دې رایو او محلونو د شمېر په اړه نور تفصیل ورنه کړ. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون همدا ډول یوازې په فاریاب ولایت کې 4 محلونه باطل اعلان کړل او تر خوای د پنشیر د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر په 10,000 افغانۍ جریمه کړ. خو اوس چې ټول کار یوازې بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته لیږل شوی، دا کمیسیون بعد د دې محلونو تفتیش او بیا شمېرنه کله پایلوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن
د شکایتو کمیسیون د پریکړو موږ هرکلی کوو. په عین وخت کې موږ تخنیکی کمیټه او تخنیکی او حقوقي کمیټه موږ دلته آماده ده او کله چې د دوی فیصلې او پریکړې موږ ته راورسیږي نو زموږ تخنیکی کمیټې د تحلیل او ارزیابۍ نه وروسته به موږ د قانون په چوکاټ کې او د طرزالعملونو لوایحو په اساس باندې موږ ژمن یو چې د ټاکنو د شکایتو د کمیسیون ټول پریکړې تطبیق کړو.
په ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله بیا په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو د ملاتړ ډلې د افغانستان د انتخاباتو له ټولو ښکېلو خوا وغوښتي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلانېدو پورې له داسې اقداماتو چې په هیواد کې بې ثباتي زیاته کړي ډډه وکړي. دې ډلې په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو پر ښکېلو خوا وغږ کړی دی چې ټاکنیزې پروسې ته درناوی وکړي او کمیسیونونو ته اجازه ورکړي چې خپلې چارې له لاسوهنو پرته مخته یوسي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه نن اعلان کړه. د روڼتیا د څار بنسټ وایي چې د دولت د درېګونو قواوو ځینې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلي. دوی وایي چې دغه چارواکي له قانون څخه ځان پورته ګڼي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون په کړنو نیوکه کوي او وایي دغه کمیسیون باید خپلواک عمل وکړي او د حکومت له حیثیت نه دی د دفاع دریځ نه خپلوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افسلی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناسته کې وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون خپلواک نه دی او په یو ډول د حکومت په لاس کې دی.
متاسفانه کې د قسمت تطبیق قانون د لاسرسي په اطلاعاتو حکومت
له بده مرغه چې حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د پلي کېدو په برخه کې ناغېلي کړي او ان اطلاعاتو ته د لاسرسي سی کمیسیون یرغمل کړی دی. خو ځینې ستونزې په دې برخه کې ولیدل شوې چې جوړې شوې دي. له همدې وضعیت نه استفاده وشو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د حکومت لاس ته ولوي د خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راغلي.
د ښاغلي افزلی په خبره سرل دی چې افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي تر ټولو غوره قانون لري، خو حکومت له دغه قانون نه مالی او بشري سرچینې او د سیاسي ملاتړ زمینه نه ده برابره کړې. د روڼتیا د څار بنسټ مسؤلانو په دغه ناسته کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیتونو پر وړاندې د زیات شمیر رسنیو له اعتراض نه ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان لسګونو رسنیو د یوې اعتراض پاڼې په خپرولو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون یو شمیر حکومتي ادارې د معلوماتو د ورکړې په برخه کې تړلي بنسټونه یاد کړل. په ورته وخت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکار اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون باندې نیوکه وکړه او ویې ویل معلوماتو ته لاسرسی په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ کم شوی دی.
په ټوله کې د تیر حکومت په پرتله د ملي یووالي په حکومتولۍ کې اطلاعاتو ته لاسرسی 50% راکم شوی دی او په ځینو برخو کې خو موږ شاهد یو چې اطلاعاتو ته لاسرسی صفر ته راکته شوی دی.
خو اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسیون مشر عین الدین بهادری وایي دغه کمیسیون خپلواک دی او چارې یې هم په خپلواک ډول دي.
موږ په خپلواک ډول خپل کارونه ترسره کوو. هغه انګیرنه چې هغوی لري د څه په اساس دا خبره کوي، ځینې محدودیتونه شته خو شاتګ نه دی، پرمختګونه شوي، خو دا پرمختګونه باید زیات او لا جدي کار باید وشي.
تېره ورځ په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر ویلي پر دوی د معلوماتو د ورکړې د چارواکو په توګه د حکومت له لوري هیڅ ډول محدودیتونه چې له مخې اطلاعاتو ته لاسرسی کم کړي وضع سوي نه دي. فیروزه عزیزی، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د شری ټیکسیانو په مخکنی سیټ کې د دوو کسانو کښېنولو د کابل د ځینو اوسېدونکو عکس العملونه پارولي. ښځې شکایت لري چې ډېر کله د شری ټیکسي په مخکنی سیټ کې د کښېناستلو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا ځورول سوي دي. تفصیل له ناجی صاحب څخه.
د سړک پر سر خاري موټر ته ولاړې مېرمنې ترڅو خپلو کورونو یا هم کارځایونو ته ستنی شي. دوی وایي که څه هم د خاري ټکسیانو په مخکنۍ څوکۍ کې د دوو کسانو کېناستل منع شوي، خو د موټر چلوونکو له لورې د قانون نه مراد کېږي. زهرا اسلمي ازادي راډیو ته وویل چې په مخکنۍ څوکۍ کې د دوو کسانو د کېناستلو له امله ډېری وخت د موټر چلوونکو له لورې مېرمنې ځورول کېږي.
خانم میره جلو میشینه چون پشت سر جای نیست.
مېرمنې د دې لپاره مخکې سیټ کې کېني چې په آخري څوکۍ کې ځای نه وي. نو ډریور بیا ورنه د دوو کسانو پیسې اخلي. د ډریورانو غوښتنه دا ده چې یا یې ښځه څنګ کې کېني یا د دوو کسانو پیسې ورکړي.
یو بیا پهلوی ما بشین دو نفر پلو ده پلو، یو که هم که دو نفر بتو پس نداریم.
یو بله مېرمن راهیلا وایي په دغو موټرو کې مېرمنې له ګڼو ځورونو سره مخ دي.
مخ څوکۍ کې ان درې کسان کېني، مېرمنې ډېرې ځورول کېږي او اخره کې ډریور انور ته سپک سپوري هم وایي.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد شعیب عظیمی وایي د ترافیکو نه کنټرول سبب شوی چې دغه موټر چلوونکي سرغړونې وکړي.
برای خانم‌ها خوب بسیار مشکل است چون نازار از
دا کار در طول په ځنګړي ډول مېرمنو لپاره زورون کېده، ځکه دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. زورونی وی یا کرایت ډیره اخیستل کیږي.
خو په کابل ښار کې ټکسي چلوونکي بیا د دې کار لامل د تیلو د بیو لوړوالی او د کرایې کمښت یادوي. ټکسي چلوونکي عبدالحکیم وایي
چې یو خانه خار کې بیل بار دی، کرایې لګ ده 100 روپۍ مثلا 80 روپۍ جوړیږي څلور کسانو باندې. هم 15 کس کېنو 100 روپۍ جوړیږي، 100 روپۍ کې 80 روپۍ تیل مصرفي 100 روپۍ موږ بد کې یادې شو.
په کابل ښار کې ټکسي چلوونکي له یو تمځای بل تمځای ته د یو نفر د انتقال په بدل کې 40 افغانۍ اخلي. په لومړی سیټ کې دوه کسان او په دوهم کې درې کسان کېنوي. د ترافیکو عمومي رئیس خان محمد شینواری وایي کابل ترافیک هر ورځ د ښار یو شمېر برخو کې نظارت کوي او سرغړونکي جریمه کوي.
پولیس ترافیک به په جره سرکار کوي، پارچی پارچی ورته ورکول کېږي. قانون او وخت د دې چې خلک همکار وسی کله چې وګړي موږ همکار نه وسو، طبي خبره ده چې همغږي چې منځ کې نه وسی د وګړو د قوانین د
دا ریاست وای گزمی سختی کړي او هر چیرته چې سرغړونکي ونیول شي قانوني چلند به ورسره کیږي. د ترافیکو ریاست چارواکو په وینا تر دې دمه ګڼ موټر چلوونکي تر 300 افغانۍ جریمه کړي. شاوخوا یو کال مخکې د کابل ترافیکو د خاري موټرو په مخکنی څوکۍ کې د دوو کسانو کېنولو مخنیوي مقرره طرحه کړه، خو اوس هم د کابل یو شمیر اوسیدونکي د ترافیکو له نه کنټرول څخه شکایت کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په چین کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او هر ورځ نور کسان ورباندې اخته کیږي. نور لیسمت څاروان.
د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، او په عین وخت کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو تابعه زیاته شوې ده. د چین د روغتیا ملي کمیسون پرون وویل چې تر اوسه نږدې 1500 تنه په دې ویروس مړه شوي او 24,340 تنه پرې اخته شوي دي. 15 کسان چې تازه مړه شوي ټول د هوبی ولایت دي، چې د دسمبر په میاشت کې د هغه له مرکز څخه دا ناروغي نورو سیمو ته خپره شوه. میلیونونو چینایانو ته ویل شوي چې له کورونو راونه وزي. البته د دغو میلیونونو کسانو اکثریت د هوبی ایالت اوسیدونکي دي. دا ولایت د 50 او 60 میلیون ترمنځ نفوس لري. د هوبی د مرکز په شمول په یو شمېر ښارونو کې دوکانونه، دفترونه، عامه ترانسپورت او هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ دي. شاوخوا 40 هیوادونو ویلي چې 115 اویاتنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دغو 115 اویاتنو په منځ کې داسې کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې چین ته تللي نه دي. له همدې کبله امریکا، روسیه او یو شمېر دورو هیوادونو چین ته پر سفر بندیز لګولی او له چین سره د هوایي شرکتونو الوتنې منع کړې دي. په پیکن کې د روسیې سفارت نن وویل چې د چین له هوبی ایالت څخه 128 تنه روسان خپل هیواد ته بیولي دي.
ټاکل شوی د امریکا مشرانو جرګه نن ډونالډ ټرمپ ته د استیضا په محاکمه کې برات ورکړي. ښاغلی ټرمپ پرون کانګرس ته په خپله یو ساعته وینا کې د استیضا موضوع ته هیڅ اشاره ونه کړه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله جزئیات له اسدالله لودین اوري.
ټاکل شوی د سنا جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي چې د جرګه کې اکثریت دي ډونالډ ټرمپ ته برات ورکړي. په سنا کې د ښاغلي ټرمپ د استیضا د محاکمې په وروستي بهیر کې نن د امریکا په وخت د مازیګر په 4 بجو چې افغانستان کې به نیمه شپه وي سناتوران رایه ورکوي. په ښاغلي ټرمپ تور پورې دی چې له واکې ناوړه ګټه اخیستي او د کانګرس د کار مخه نیولې. له رای ورکونې وړاندې به د امریکا د استازو جرګې وکسیس پلاوی په سنا جرګه کې د ښاغلي ټرمپ د تورونو سرعت او دعوا وړاندې کړي. په استازو جرګه کې د استیضا د پلاوی مشر آدم شیف بیا د ډونالډ ټرمپ پر محکومېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ښاغلي ټرمپ له اخلاقي محدودې وتلی سړی دی. شیف ویلي په ټرمپ دا باور نشي کېدی چې کوم ښه کار دی وکړي. ټرمپ پرونی وینا کې د خپل استیضا په اړه هیڅ ونه ویل، خو له دې وړاندې دا کار د شرم وړ او مسخره بللی دی. د ولسمشر ټرمپ جمهوریت غوښتونکو مدافع وکیلانو پر د لګول شوي تورونه سیاسي، تحریک شوي او بیرحمانه بللی دي. د سپینې ماڼۍ سلاکار پټ کیپولن ویلي ولسمشر ټرمپ هیڅ خراب کار نه دی کړی. نوموړي د استازو جرګې لخوا د ولسمشر استیضا سیاسي او خرافاتي کار بللی دی. د استازو جرګې دیموکراتو غړو نږدې 2 میاشتې وړاندې ډونالډ ټرمپ استیضا کړ. پر ټرمپ دا تور هم دی چې د اوکراین له ولسمشر نه غوښتي چې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه پلټنه وکړي. جو بایدن پر راتلونکو ټاکنو کې د ښاغلي ټرمپ نږدې سیال بلل کیږي. د امریکا په تاریخ کې دا دریم ولسمشر دی چې استیضا کیږي. په خوانی دو هغو برائت اخیستی او نن د ډونالډ ټرمپ برائت هم نږدې یقیني دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه احمد ناصری د روزګان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه د افغان بیسین د شرکت لور مقامات څخه دا خواهش کوم چې زموږ د گیزاب په ولسوالۍ کې یو کوچنی انتن کومک د افغان بیسین د اردا هیڅ کار نه کوي. نو د لور مقامات څخه هیله کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې یو غټه د افغان بیسین خطر او مننه د خدای په
زه د لوګر ولایت د مطالعې نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د هزلې د ولسوالۍ اکثر نفر ته لوګر کې ایسار دي او خو میاشتو میاشتو هلته پراته دي چې څه پیسې دي هغه ټول هلته خوړې لارې پرې باندې خدای دې وکړي چې د دغو خلکو د پاره یو پرواز پرې نږدې وخت کې وکړي. وسلام.
ایاتم دی حوصل ہم امیر شیم دلتا ایجوکیشن پر مختلف توجہ حاصل نشتہ پتر کی درس زمینانہ برابر مداد داغا دے بڑپور چروا کو تر آفیس دوارا سوا ڈیر ڈیرا برا
احمد د ایمن دولت لسکلات خبر کوم زورینان و غن ملی نخوره که دی زورینان دو لی دیستی و دی که در کوم در فکران و دی دیستی دی پر ار کنجک کشر و لی گوز کنشو اختا دی حکمت سمیتی پر دیز برا نشوله دی که در نشویان و غن میخوری و شیو تا جو که دا ایسا سیدا فار که گردنی ولی دا منطقه ایمن شار گوز پدی کرداری. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
چلونی میں بجے سوید مهمو خبرونو لنډیز ل فریبا ظاهر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان خپل عسکر باسي. نوموړي دا خبره نن په کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر ویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي او نه غواړي چې لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بې ګناه دي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د پولیسو پر موټر بمې چاودنه شوې ده. د هلمند د والی وین عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د سړک غاړې ته شخصوي ماین نن د پولیسو پر هاموي ټانک چاودلی چې دوه پولیس پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. روسیا غواړي د 2021 کال تر پایه هند ته لزمکي هوا ته وشتون کې توغندوی سیستم د لیږد چارې پیل کړي. د خبره د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نیوز تی د روسي چارواکي له قوله نن کړې ده. هند په 2013 کال کې له روسیې سره د 5 میلیارد ډالر په ارزښت د S-400 ډول توغندوی د سیستم د اخیستلو تړون لاسلیک کړ. واشنگټن هغه مهال د دې اقدام په غبرګون کې د بندیزونو ګواښ کړی و. او په داسال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کرونا وایرس د خوریدو د مخنیوي امکانات شته، په چین کې د دې وایرس له کبله د مړو شمیر 490 تنو ته رسیدلی دی. تر اوسه په چین کې په دې وایرس اخته کسانو شمیر 3340 تنه شو دل سوی.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له رحمت الله افغان ناوړي.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د تیکواندو د مسلکي کمربند اخیستلو او د ظرفیت لوړولو د چمتووالي سیمینار جوړ شو. د افغانستان د بدني روزنې د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې له دې سیمینار څخه یې هدف د تیکواندو د څانګې د استادانو او روزونکو د ظرفیت لوړونه ده. د قریزاده په وینا په دې درې ورځني سیمینار کې د شپږ ویشتو کلبونو شاوخوا 30 روزونکي او استادان ګډون کوي. د تیکواندو د فدراسیون پیاوړي استادان به ورته زده کړې ورکړي. د هرات صرافانو فوټبال ټیم د دغه ولایت د فوټبال سیالیو وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د هرات ولایت د فوټبال سیالیو په نیمه پایلو به پړاو کې وتوانید چې د ابو مسلم لوبډلې ته و د 0 په مقابل کې ماته ورکړي او وروستي پړاو ته لاره پیدا کړي. د هرات صرافانو لوبډلې د دغه سیالیو په پایلو به کې د اټک انرژي لوبډلې سره به مخامخ شي. د اټک انرژي لوبډلې په نیمه پایلو به کې سرخ پوشانو ته ماته ورکړې وه. او رسته بهرنی خبرانده چې یو شمیر ورزشی ورسپانو راپور ورکړی چې د عربستان د فوټبال فدراسیون په رسمي توګه د آسیا فوټبال کنفدراسیون د آسیا د 2020 کال د آسیا د فوټبال د ملتونو جام سیالیو قربتوب ته درخواست ورکړی. د آسیا د 2019 کال د آسیا ملتونو جام سیالی د عربی اماراتو په قربتوب تر سره شوه چې قطر وتوانید چې دغه سیالیو اتلولي ترلاسه کړي. د آسیا د ملتونو جام د 2023 کال سیالی په پچین کې ترسره کیږي. لمامول سره سم د آسیا د 2020 ملتونو جام سیالی د آسیا په لویدیز کې ترسره کیږي او عربي هیوادونه د دغه سیالی د کوربتوب زیات چانس لري.
دوه اونیزه پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلای سي. په کندهار کې د هیواد په سطح د درملو د تولید تر ټولو لوی فابریکې د جوړولو 40% بشپړې سوې دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي.
د درملو د تولید د فابریکې د جوړولو چارې 80% بشپړې سوي او د 2020 کال تر نیمایي به ټول چارې تمام سي. د مسولینو په خبره د سونا فارما په نوم دغه فابریکه به پر نړیوال معیار درمل تولیدوي چې د کار ټول بهیر به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا څارل کیږي. د یادې فابریکې رئیس محمد سید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د درملو دغه لویه فابریکه د یو اویا افغان سوداګرو په ګډه ونډه جوړیږي چې دا په هیواد کې د ډیرو پانګوالو لومړنی سهامي شرکت دی. د سید په خبره دغه فابریکه په ویش جری په مځکه کې د نږدې 50 میلیونه ډالر په لګښت جوړیږي چې په وساته کې به د 2 میلیونه ټابلیټونو 1 میلیون کپسول او د 100,000 سیرمونو د تولید وړتیا ولري.
موږ پر درې بخشه د پیلن دپاره کار کوو. دلته موږ اوس پلان لرو د ټیبلیټ کپسول او سیروپ دپاره. زموږ د یوه شیفټ یعنی د 8 ساعته یا 8 ساعته که موږ دا پرس کوو موږ 2 میلیونه ټیبلیټ کپیسیټي لرو د ټیبلیټ د 1 میلیون کپیسیټي د کپسول لرو او 1 لک بوتله د شربتو کپیسیټي لرو. دا به د پیلن دپاره د افغانستان ممکن